Gracias.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته ورجیاس. د دې خبرونې د سر موضوع مو ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د نور مسایلو تر څنګ د سولې پر موضوع هم خبرې کوي. دا هم اوري چې اجرایه رئیس وایي په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. نن دوشنبه ده د سلباغیه د لوی 22 د فبروري 11 په پیل کې له نوریاس نورینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود 24 کلیزه لمانځي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قمندان وایي له سوریه څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له خپلو ملګرو خبریالانو سره کړی دی. هغه وویل د ده په فکر په افغانستان کې حضور د دې لپاره دی چې د خپل هیواد دفاع ډاډ یقیني شي او د سیمې د ثبات ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د ځواکونو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان شاوخوا 40,000 سرتیری لري. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دغه راز ویلي چې د بل افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو تر اوسه د سولې د رښتینې خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. ښاغلی عبدالله طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي عامل وبلل.
قدمایی را برای تبلیغات، برای کسب امتیاز تا به حال برداشتن، اما نیت خود برای وارد شدن به مذاکره واقعی تا به حال ثابت نساختن.
د افغانستان اجرایه رئیس وویل د هرې هغې هڅې چې دا هیواد سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوي. عبدالله په عین حال کې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتلو هم ټینګار وکړ. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفر پرون پیل کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود 24 کلیزه لمانځي. تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. د 1990 کال د فبروري په 11 د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شارزا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمن و له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او د فبروري په 11 پای ته رسیږي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو د پوځ قمندان وایي له سوریه څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. خو جنرال جوزف ووتل چې پرونی خبرالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له سوریې د سرتیرو د ایستلو دقیق نیټه په دغه هیواد کې په وضعیت پورې تړلې ده. تر دې وړاندې د دې مسلې په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول چې په ځینو کې ویل شوي وو له سوریې څخه لا د مخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پرېکړې سره له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ. ټرمپ ویلي وو چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې او هلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دېره دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو یو مرکزي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکنګ ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له چین سره د یوې سوداګریزې جګړې د مخنیوي لپاره د راتلونکي مارچ میاشت لومړۍ نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د امریکا د خزانې وزیر واسټن منوچن او د هیواد تجارتي استازی رابرټ لایتزر به د راتلونکي پنجشنبه او جمعې په ورځو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د چین له لوري په دې خبرو کې د صدر اعظم مرستیال او د چین د مرکزي بانک مشر ګډون کوي. متحدو ایالتونو په تېره ډسمبر میاشت کې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو له 10% څخه تر 15% پورې په سلو کې د تعرفې د لوړولو پلان وځنډو. امریکا په دې پریکړې سره غوښتل چې له چین سره د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته یو بل فرصت ورکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر په نا اعلان سوي سفر کابل ته تللی دی. په بل راپور کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
یو کارپو مژغولی چې افغان حکومت باید څه ډول اصول وغواړي.
ولې چې په یو قوي بنسټ ولاړ وي او په هغه کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګ پړی چارواکي وایي چې له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه ډېر ژر پیل سي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. زما رایا زما حق ونیس پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. عبدالله دا څرګندونې نن کړي په څو شیبو کې جزئیات اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې بل موضوع څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یو نه اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد. دا سفر به د اصل کې چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د داعش ډلې په وړاندې په بریا کې د ننګرهار ولسونو وستایل، بلخوا د افغانستان د سولې مذاکرې هم په دې ورستوي کې پخوا چټکی سی ویدی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له سره په سفر کې ملګری وو ویل دي چې دای په افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نور موضوعاتو ترڅنګ د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې خبرو.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د متحده ایالاتو دفاع د وزارت یا پینتاګون سرپرست پیتریک ام شانهان نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. شانهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان سولې هڅې چټکې کړې دي. په حکومت کې دننه یو شمېر سرچینې دا تاییدوي چې نوموړی کابل ته رسیدلی، خو دا نه وایي چې نوموړی به له چا سره وګوري. شانهان له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې د افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې کشمیر کسان ول طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی دی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو کولو انکار کړی دی. شانهان ویلي دي چې سپینې ماڼې دته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کوم سپارښتنه نه ده کړې. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د شمیر پر کموالو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیر لري. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست په داسې وخت کې له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نویو هڅو په لړ کې پرون شپږم آسیایي او اروپایي هیوادونو خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې خلیلزاد به د فبروري تر 23 پورې په بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، پاکستان او افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا نه روښانه چې خلیلزاد او د امریکا دفاع وزارت سرپرست شان هنوا په دې سفر کې په ګډه د افغانستان د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي او کڅنګه دا چې دوی به نن لکه چارواکو سره وګوري او د دوی د خبرو جزئیات به څه وي، دا به د ازادۍ راډیو پر اوروسته خبری سرویسونو کې تاسو ته وړاندې شي. بله سالسه،
ډیره مننه لاجمل تورمان څخه مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یو نه اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلی دی. د له هغو خبرېدونو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي، ویلي چې دای به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې پر روانو مذاکرو هم ټینګار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره خبرې کولې، وویل چې د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د سولې سبب کیږي. خو د شغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې او قرباني خوندي وي. واصل وصال د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده خبرو.
من صلی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشن هڅو حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وساتل شي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخ رسنیو سره خبرې کولې، وویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون باید دوام پیدا کړي. له هر هغې هسې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړې کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ او ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیت استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. خغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس اخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. خغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسیدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته خپل شپږم سفر پیل کړی دی. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د څلوېښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غني ویلي چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي، نه مسکو کې. هغه زیاته کړې چې د سولې تاکل پر هر ډول قربانی ته تیار دی، خو ټینګار وکړ چې د ولسمشۍ سوکۍ د ولسته او پاړه پریکړه هم یوازې ولس کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یو شمېر پخوانی افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نه همدایز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په پریکړه لیک کې همدارنګه د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ، د قوي او مرکزی اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ کولو ټینګار شوی دی. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. له واصل وصال څخه مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي. خو د شغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې خوندي وي. بلخوا د حقوقي چارو ځینې تحلیلګران هم په دې باور دي که سولې ته د رسېدو په موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونینیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونی کیږي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره واصل وصال د افغانستان د ډیموکرا
ډیموکرات او حقوق پوهانو د ټولنې ل رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. په سر کې ورته پوښتنه کړې چې د سولې په تړاو د افغان حکومت دریض او غښتنې تر کومه حد د منلو وړ دي؟
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ دی. ډاکټر عبدالله غږ نه دی. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل وواخه، لارم طی کړله. خورا ډېره قرباني هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په بوله وکوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړ نه وي او په هغه کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې خلق پیدا کېږي.
بلې، رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دا رقم شرایط وړاندې کوي چې د رسول اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړی چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کی او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د خویش منطق موجود نه دی. موږ اساسي قانون کامل نه یو اسلامي قانون دی. پېږی کې هم موږ حاضر یا سوچې تعدیلات پکې راشي. موږ په دې متقیده سوچ بازي نیمګړتیا وی لري چې اگر موږ خپل ریوال یا سوچې تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لوی جرګې د طریقه هغه لوی جرګې چې په اساسي قانون کې راغلي دی. پېږی کې نو طالبان څه وایي؟ وګړي غواړي چې خپل ورته کینی هر چی چې په کلی کلی کې دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي. دا کدا څلوي ښکاله چې په حاشیه کې
کچرته هم دغه سي د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بل اخر د سولې خبرو ته سړی هله من کېدې شي چې یو نتیجه به ولري.
ماده موجود نه وي. خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخه ته ونه رسیږي. او که اراده موجوده ای هغه هم اداره دی پاکستان دی پاکستانی چارواکو. موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیر نه کړو. په هغه حالت کې چې په سلو کې ریوادي راخه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینیږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده. او په منطقي کې به عدالت ثبات راشي، تجارت پر اونق پیدا کی. اوس په خپله در پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی. دغه حالت تغییر خو دې په ځای مطمئنه وکړه په افغانستان کې سوله او ثبات دې تجارت رونق پیدا کی. لګل خاطر از په دې عقیده یم چې بعضی سری کرخی دي کاغه نه منګ حمایه او نو کو منګ د قربانیان د جنگ د دې روح منګ نه بشي.
د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمله فیروزی عزیزینه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان متشبثینو علي بورډ وایي د دغه هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت نوی رهبری دی د افغان سوداګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان نن ازادي رادیو سره خبرو کې هیله وښوده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوی سرپرست وزیر اجمل حمیدی پر اتاک سره به د افغان سوداګرو او په سوداګریزو بندرونو کې د دوی ستونزې راکمې شي. د ښاغلي حاجی اغا خبره د هیواد په ګڼو سوداګریزو لارو او بندرونو کې افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. ښاغلي حاجی اغا کی تر دې ازادي رادیو سره د کندهار هرات په لوی لار د نقلونو خزو د خستلو عمل هم شکایت کړی وو. خغلې حاجی هغه په داسې حال کې په سوداګریزو بندرونو کې د سوداګرو د ستونزو د هواري غوښتنه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی تورې مخ کې ویلي وو چې د سوداګرو اتیا سلنه ترانزیتي ستونزې هواري شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت د کرنیزو فعالیتونو د پراختیا او د کروندګرو د ستونزو د هواري په هدف یې یو شمېر پروژې تطبیق کړي دي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې لویدیز زون د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دی چې کروندګر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سږکال په کندهار ولایت کې دوه سترې او 12 نورې کوچنۍ د اوبو لګونې پروژې تطبیق شوي او په دغو پروژو کې د اوبو سربندونه، کوچني حوضونه او د اوبو ډنډونه شامل دي چې د کرنې لپاره د اوبو د کمښت کچه ورسره راټیټه شوې. د کندهار ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت 50% خلک په کرنه بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې زو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداری 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1,533 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله مسله څېړو. په منځني ختیځ کې د امریکا لوی پوځي قومندان وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل شي ډېر ژر پیل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې یو ناڅاپه له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه، خو داسې ښکاري چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې د امریکا د پوځي ځواکونو په شمېر کې به بدلون رانسي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. را سره د تکل صاحب خبرونې ته شراغ لست. اول که دا راته وایست چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره کوم اټکلي تاریخ د امریکایي چارواکو لخوا ټاکل سوی یا اعلان سوی؟
مننه صالح صاحب. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل پرون د پوښتنې ته چې آیا امریکایي پوځیان به په ورځو کې له سوریې ووځي که په اونیو کې، د په ځواب کې ویل چې ښایي دا بهیر په څو اونیو کې بشپړ شي یا پیل شي. وبخی خو ووټل چې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال په یو پوځي الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، خپله وینا سمدستي په دې خبره تصدیق کړه چې د سرتیرو د وتلو دقیقه نیټه د جګړې د ډګر له وضعیت سره تړلې ده. هغه ویل له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د وتلو وخت له ټاکلي پروګرام سره سم پرمخ ځي. جنرال ووټل وویل د پوځي پرسنل انتقال د وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو په پرتله اسانه کار دی، او هغه کار چې اوس مهال ترسره کیږي د هغو وسایلو تصفیه ده چې پوځ اړتیا نه ورته لري. خو صالح صاحب، د امریکا د پوځ د جګ پوری مقام دا ونه ویل چې د سرتیرو او وسایلو د لیږد بهیر به څومره وخت دوام وکړي.
او بله پوښتنه دا ده چې په عراق کې هم امریکایي پوځیان دیره دي. د امریکا به له دغه هیواد څخه هم ویل کېږي چې خپل سرتیري باسي او که څنګه؟
نو په عراق کې هم همدا پوښتنه د په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د مسلې په اړه هم جنرال ووټل څخه پوښتنه وشوه. هغه خبریالانو ته وویل دی فکر نه کوي چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې به د امریکایي پوځیانو په شمیر کې بدلون راشي. البته ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ساتل مهم دي څو واشنگټن پر ایران څارنه وکولی شي، ځکه د ده په وینا ایران پر احتیا سره یوه ستونزه ده. جنرال ووټل وویل دی فکر کوي چې په عراق کې به د امریکایي ځواکونو اوسنی شمیر چې 50,000 ته رسیږي په خپل حال پاتې شي.
او که بیرته د سوریې مسلې ته ورسو، تکل صاحب، له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تاسو مخکې یادونه وکړه چې اټکلي تاریخ ټاکل سوی که نه ده ټاکل سوی. په داسې حال کې چې په سوریه کې لا هم جګړه روانه ده، که څه هم زیاتې سیمې له داعش ډلې نیول سوي دي، د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه ولې وسوه؟
صالح صاحب، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اعلانولو سره د کانګرس غړي او د امریکا نړیوال متحدان حق حیران کړل. ټرمپ وویل چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور نو اړتیا نشته، ځکه د ده په وینا داعش ډله نوره نو ماته شوې ده. په سوریه کې اوس مهال شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري دیره دي چې ماموریت یې د سوریې له عرب او کرد متحدانو سره په ګډه د داعش ډلې د پاتې وسلوالو پر ضد جګړه وه. ټرمپ لدې پریکړې وروسته د خپلو جمهوري غوښتونکو ملګرو او سیالو ډیموکراتانو او همدارس د ځینو هغو هیوادونو د چارواکو له انتقادونو سره مخامخ شو چې د تروریزم په ضد په جګړه کې د امریکا متحدان دي. انتقاد کوونکو ویل چې له دې کار سره به د امریکا کورد متحدان د ترکانو پر وړاندې یوازې پاتې او روسیې او ایران ته به په سیمه کې د نفوذ امکان برابر شي. په خپله ووټل هم یوازې څو ورځې مخکې د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مسله کې له ده سره هېڅ راز سلا مشوره نه ده شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بل ناجی سپې څخه وره چی په کابل کې نن ورسپانو کومي تفسیری او مقالې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مطالب خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی وایي چمتو دی چې وسلوالو طالبانو ته په کابل، کندهار یا ننګرهار کې رسمي دفتر ورکړي او ساتنه وکړي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر دا خبرې پرون د شینوارو په غنیخیل ولسوالۍ کې کړې دي. ورسپانه لیکي ولسمشر دا خبره کوي خو پوهیږي چې نه طالبان دا وړاندیز مني او نه هم دا چاره عملي دا، بلکې د سرمقالې د لیکونکي په خبره دا خبرې یوازې د دې لپاره کوي چې ځان د سولې ملاتړ وښي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او خبرې ورسره نه کوي، نو یا د ډله به څنګه حاضره شي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دفتر پرانیزي او امنیت هم حکومت ته وسپاري. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د مسکو غونډې په تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي. په مطلب کې د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم راغلي چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دا هم ویلي چې له پایله یې د مسکو د غونډې مخالفت کړی، خو په خبره یې پکې د مسلې عمده اړخ چې افغان حکومت دی ګډون نه درلود. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځنګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته به وړیا الوتکې ورنکړي. په مطلب کې راغلي چې کابلوف ویلي د دغو الوتکو بیه باید پرې شي. ورسپانه لیکي کابلوف دغه شان ویلي چې د افغان حکومت اوسنۍ مشرتابه مسکو سره داسې اړیکې پالي چې موږ یې اصلا غوښتونکي نه یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړي استازي سرچینې ته دا هم ویلي چې د روسیې پوځ دغو الوتکو ته اړتیا لري او واشنګټن یې له اخیستلو ډډه کړي، نو ځکه افغان چارواکي باید د دغو الوتکو د بیې پرې کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د نړۍ د غوره وزیر د جایزې د ورکړې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي دا جایزه تېره ورځ په دوبۍ کې د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په ومه غونډه کې د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا ورکړل شوه. ویل شوي چې دغې جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه لیکلي وو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 20 دقیقې سوې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدزي اریوبه په خپل سیمیز کې لیکلي په هر قیمت چې وي باید خلیلزاد له طالبانو سره سوله وکړي، دا ځکه چې په جګړو کې یو هیواد هم ترقي نسي ترلاسه کولی. قاسم ځواک له هلمند: تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي، ځکه چې دوی د بل آدرس څخه د سولې خبرې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره: خدای دې نور د خلیلزاد هڅې کامیاب کړي چې د سولې شاهدان ووسو. عبدالوهادي حقمل له کندهاره لیکلي چې بمباري بند نسي ولا نسرات لای. عزیز الرحمن لنګرهار لیکلی: افغان نظامی ځواکونه د افغانستان اتلان دي او باید دوی ته درناوی وسی، ځکه چې دوی د دې خاورې غازیان او شهیدان دي. محمد له کندهار لیکي چې د کندهار شهر سړکونه ډیر خراب دي، شهر والی د بیارغونی کارونه نه کوي. او د ګل په نامه اوریدونکو: له کندهار لیکلی: په کندهار کې والی نه لرو، ولسمشر باید ژر تر ژره حیات الله حیات راوستوي، ځکه چې په دې ولایت کې اداري فساد زیات شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما حضرین شکری دی یلمن ولایت د واشد ول سره خبر کوم. ورو دا شورا د غره دی چې چار کړه په کار نه کوي دا غیب ته وګر سړي دا غار په کار نه کوي د دې دا شبکې باندې کوي دا یو ونسنګ شبکې په حال دی دا غلام باندې کوي دا په حال کې مشکل مندار ورو دا پوری چار وخت د خدای په امان. السلام علیکم. دروازګان ولایت د گزار د سالی خبره کوم. بدرهر ولایت کې د نیم روپی وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه دروازګان په ولایت کې نه هم خبر شول دوی نهسته او په نور ولایت کې نه هم خبر شي. هغه $15 ورکی دا غوسه کارټي محصول کړم چې $15 کارټي دا غو د نیم روپی وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ دروازګان په ولایت د گزار په سالی کې دا د نیم روپی وړاندې نهسته. دا به چې ورته لکه دغه د افغانستان بیسین شرکت وایم
کوم عملیات چې دي د سنگین او پکې ټول سواري چې په سر کې دا باید ونه درول شي. ورته یوازي عملیات بسنه نه کوي بلکې باید د انار پوسټه شي. ټول پکې ټول سواري باید پوسټي وغورځي او په خپل ولکه کې راولي دي عملیات وکي. بالا ولر شوي موضوع نه وسلو موږ کله بالا زیږي دا وسوال څنګه ځان ورسي نه تاوان او څه ورور زما دا غوښتنه ده چې باید اش عملیات وکړي چې موږ قدي کار تورول پر هغه تور پوسټه ورغی کمالات یې باید وکړي.